د افغان حکومت یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودرېږي. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدل. دوستانو ستلم شي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونه د سر موضوعات دی. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي.
د چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پیښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا نن دی یو نوی خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شوو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یوناما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې پیاوړې کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د دغه لاروون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو په کراټول شوی او ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جکپورو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده
که له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې به د بلخ چارواکو لې دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازدي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانونه وروستۍ هڅې وکړي چې له برېګزټ وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچاند پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د برېګزټ د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. لسپوږمۍ دغه نوې ډبرې بل ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستۍ ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا څلیرش په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ لسپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونه پای ته رسیدو غږ کړي. خو په ولسی جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانی د موټر بم د نننې حمله د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
د زموږ شانه په دغه رقم کې ته دا کنبلیت وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دغه کې د شنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا لا پکښه.
په کندهار کې د یوې داسې رادیو په اړه چې د خزو لخوا د خزو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکو. دا بم غوړی چې د امریکا د سفارت شارزافر راسفل سنوای طالبان د وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبول میدان او همدارنګه د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام مې هراوي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نغښتې دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقوقو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلک ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې د غشان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوڑان دی پر کابل پونتون ډلیزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په څو جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای مامانو وژل کېدل هغه پی خوي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچا وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو غړې اعلامیه ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شوی او خبريالانو له کورنۍ سره باید دوامدار امرستي وشي. نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبريالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی غوښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوس مهال ورسره افغان خبريالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي،
او دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي. خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږي. د کندهار د امن ولسوالۍ پرمنی قومندانۍ نن موټری بمی حمله شوي، پکې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینه له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کومندانی د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسانې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانی ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانی او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولی امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډول موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ ونه پر ملکی مامورین، همدارنګ 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلې لري وه د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رااله پر دې شیان وګور، د ازمر شیان یې په دغه رقم کړي ته دا کنډبلې ته وګور، دغه یې څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان 14 14 ایاله پکښې ده.
کشنیان هم څه سره خوښ شوي وو، چپیان ون هغه هم بره بوتله دورې ماته ولته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه وه ګر سردغه دته بیا جنگ والی منته کشتان ور وسو زدم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم جنگ راته والی ولتور سرایته اسرایته چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارمل ری هغه مج تر تسلیم کې
د دغه حمله مسلیت تر وسه چانه دی منلې دا په تیر دوونو کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده د رواني قوس یالندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د پوهنې وزارت هغه تر ها چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جمعتونو ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوي که څنګه د پوهنې وزارت ویلي چې دا کاری وازی پاغه سیمو کې کوي چې چیرې چې خونځي نشته یا خونځي د خلکو له کورونو لري دي خو دا ډول وی طرحې د اندېخنې راپارول چې خای د خونیز سیستم بڼه ورورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واک باندې کیو فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزا خبرونه تستړي ماشين او تفصیل لته تاسو اورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علوم د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرول وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کوي تر څو د خوندۍ او لومړی ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپل دغه خبر پاڼه بدل کړي او بیا یې په بدل سوی باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کیږي چې خوندۍ نسته یا ورته لاسرسی نسته د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر باندې کې د غتار ه د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړي او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي لري تر هغه سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلي چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړي چې سل کال مخکې وو د پوانتون استاد او سیاسي کارپوه سمیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرح له ماشومان سره البته له ماشومان په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولی دا وایي چې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملی کینو په دې سره کولای شي ماشومان زده کړي او دغوی د یادګیری هغه کچه ده له ګواښ سره مخ کړي رسنه یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیو کې کړی دی هشت سوپ ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ته به تګزیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت قطر ها ناسنجبه بللې ده بل خو د پوهنې وزارت بیان دی نجبه اریان بیا آزاد جوړو ته ویلي دي چې دوی دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې خوندې ته لاسرسی نشته په دې سره به جمعتونه د ماشومان لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیز برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومان ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړې په اړه انتقادونه
کوي بلې انسه ډیر زیاته مننه کوم له تاسو دوستانو ل کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمیر هغه سیمو کې ل لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې خونځي نشته او یا خلک له خونځیو لري دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحا نیمګړی بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړم کړی دی او د پاغه سیمو کې چیرې چې خونځي او مکتبونه نشته یا لک تر لګه خونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لري دي په هغه سیمو کې دا طرحا د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه دا رپورت لري.
د میرمن پنوم د رادیو د 2010 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياس چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکي وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوز ته ځنګړي سیوي.
یعنی میرمن د دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز اجتماعي همدارنګ د چ تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه د څنګه خبرونه او داسې نور شان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لرو. داسې هغه د شوزو مشکلات چې بیا هم د میرمنو مشکلات چې بیا هغه هم د دې رادیو د لارې ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خوړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې اشپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود دستر دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي او وایي موږ میرمنه ګوفه خپرونه کې اورسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزه او مشکلات موږ له میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملار کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او سه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سی بچي. د رسنۍ د زړورتیا تاثیر لرونکو او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې تر لاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چخپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه سټایل سوي هله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر تر لاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر تر رسولي.
زه هم امید لرم چې ما هم په خاطر فعالیتوي
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شوزو د ژغ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنو
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالیو خرجات هنو هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه تلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل د فعالیتونو لقبل څو ځله په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې تر لاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړول شزي او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې تر لاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستان زموږه غلاسه د ایرانونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی دی. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوال سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومان، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندوی مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنې او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولای. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي، سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي، او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیر اړین دی، او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کیږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کیږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان